په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبرونه کې تاسو هر کله کوم. امریکای یو ځل بیا له پاکستان څخه غوښتي چې د ترهګر ډلو خلاف د سخت ګامونه واخلي. د سارک سربراهی کانفرنس ته خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلي دي چې سارک ملکونو له خپل منځي اختلافات هیرول پکار دي. د سیمې د امنیت او دغلطه د خلکو د ستونزو په اړه باندې نور راپورونه هم لرو. کولمبي ورزو مجید بابر تا چې د دې خبرونه وو.
د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ویلي دي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. د بلوچستان په کلی سیف الله او زیارت سیمو کې د بارانونو له امله دوه ماشومان او یوه ښځه مړه شوي دي. د کورمې قبایلي سیمې سره نږدې په هنګوز ضلع کې د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیز لګولی شوی دی. مشال خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ویلي دي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. دوی دا خبرې د جنوبي اسیایي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم سارک پر روانه غونډه کې د برخه اخیستو پر مهال په یو ملاقات کې وکړې. په دغه موقعه د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وویل
مونږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړ کې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاري ساتلی شي. مونږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امن حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړو ملکونو د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلی شوی دی.
د دین وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلي وو چې سارک کې شامل ټول هیوادونه د ترهګرۍ لپاره په ګډه اقدام وکړي. دوی زیاته کړه چې هندي سیال سره د کشمیر سرکریک او د اوبو په مسله خبرې شوې دي. د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په 2008 کال کې د ممبئی له بریدونو وروسته ودرېدلې وه. د دې بریدونو پړه هند په پاکستان کې په میشتو وسوالو ډلو واچولې وه. امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپل خوره دي د ترهګرو شبکو په ضد جدي اقدام وکړي، ځکه چې دغه ډلې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر رابرټ بلیک یو هندي ټلویزیون ای این ای سره په مرکه کې وویل
The United States has been very clear that there should be progress on all the terrorist groups.
د امریکا د ریس ډیر سرګند یو غدا چې په پاکستان کې د وجود لرونکو تر هغرو ډلو پر ضد عملیات باید پر مخ لاړ شي، په شمول د لشکری طیبه. او ځکه نو دا ډیر مهم دی چې پاکستان د پخاورا د کیدونکو واړه تر هغریزا کړنو غم خوري او دغه زمونږ واضح او ټینګ پیغام دی.
د بلوچستان د کوټې په شمول په بیلابیلو سیمو کې سخت بارانونه شوي دي. راپورونه وایي نن غرمه د قلعه سیف الله په سیمه کې له سختو بارانونو وروسته د یو کور چتر پریوتو چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي. هلته په زیارت کې یو ګاډی سیلابي اوبه وړی دی او په پیخه کې یو ښځه مړه شوې ده. د دغه سیمې محکمې موسمیاتو په راتلونکي څلیرویشت ساعتو کې د نورو بارانونو پیشبیني هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې چارواکو د محرم لپاره د دفعه 1340 د عملي کولو اعلان کړی دی. د یادې شوې ضلعي ډیپټي کمشنر عبدالمالک خټک په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
مهاجرو کې موږ صدا پته نه لګي چې دا کوم قسم ته خلک اوسه مقصد لپاره ګوره راځي، نو ځکه دې باندې موږ مطلب فی الحال پابندي لګولې ده. خو مجبوري ده ځکه چې موږ په هر صورت باندې د انګو د محرم په حوالې سره لکه امن کې څه قسم ته خلل نه غوښتل لپاره دا پابندي ګوره موږ لګولې ده.
د دې فیصلې تر مخه په سیمه کې د افغان کډوالو په تګ راتګ به بندیز وي او دا پابندي به د روان کال د دسمبر تر 15 نیټې پورې جاری وي. یو امریکایي عسکر خپل پوځیان د دریو افغانانو د حلالولو د حسولو لوجې د وجلو په جرم کې مجرم ګرځول شوی دی. امریکایي پوځي سارجنټ کلیون ګیبس ته یو پوځي عدالت د عمر قید سزا واوروله. نوموړي د هغه 15 امریکایي پوځیانو څخه تر ټولو لوړ رتبه افسر و چې د 2010 کال په لومړیو کې پرې په کندهار کې د غزمی پر مهال د تش لاسو افغانانو د وجلو تورونه وو. د امریکایي پوځ یو سرکاري وکیل ویلي چې د ګیبس په مشرۍ د پوځي یونټ په اړه له تحقیقاتو څخه پراخه سرغړونه ونی سرګندې شوې دي او دا پوزي ډله له کنټروله بهر وه. د افغانستان د پکتیا ولایت د چمکنو په ولسوالۍ تیر مازیګر شوي برید کې درې پولیس او پنځه برید کوونکي وژل شول. د پکتیا ولایت د امنیه قمندان عبدالغفار صافی مشال لیډیو ته وویل چې برید په داسې حال کې وشو چې هلته په ولسوالۍ کې د قومي مشرانو غونډه روانه وه. هغه زیاته کړه چې یو برید کوونکي د ولسوالۍ د نظام قراول په پوسته کې ځان والوځوه او دوه نورو د ودانۍ دننه ځانونه وچول. جنرال صافی وایي چې په دې نښته کې درې پولیس هم وژل شوي او د چمکنو ولسوالۍ امنیه قمندان له یو بل پولیس سره ټپی شوی دی. طالب بویان ذبیح الله مجاهد دغې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان د غزنی ولایت د پولیسو مشر دلاور زاهد وایي چې نن د دغه ولایت یوه کونډه او د هغې پیغله لور نامعلومه وسلوالو په ډزو وجله. ښاغلي زاهد وایي چې داسې ښکاري چې وژونکو دغه مور او لور په غیر اخلاقي کړنو باندې تورنه کړې وه. ښاغلي زاهد د رسنو هغه راپورونه چې ګوندې دغه مور او لور اول سنګسار شوي ول ناسم وبلل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس د ښځو حقونه تر ډېره حده خوندي دي، خو بیا هم د دغه هیواد په شرقي او هغه سیمو کې چې اسلامي تندروي زیاته ده د ښځو پر ضد د تشدد پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د ایران اټومي بټو په ضد پوځي کاروایي به د سیمې لپاره داسې نتیجې رابرسیره کړي چې تمه به یې نه کیږي او کیدای شي چې د ایران د اټومي پروګرام ودرولو کې ناکامه شي. د ایران په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پنیتا وویل چې امریکا په ډاګه دا خبره څرګنده کړې چې د ایران اټومي صلاحیت ترلاسه کول د قبلولو وړ نه دی، خو دوی زیاته کړه د پوځي عملیاتو پر نتیجو ډېر زیات غور پکار دی. د پنیتا لخوا بیان په داسې حال کې راغلی چې د زیارت د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلی وو چې د امریکا او د اسرائیل لخوا د اټومي بټو تباه کولو لپاره د پوځي کاروایي به سخت ځواب ورکولی شي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اورئ. امریکای یو ځل بیا غوښتلی پاکستان نه د ترهګرو ډلو پر ضد سخت ګامونه واخلي.
The United States has been very clear that there should be progress on all the terrorist groups and that's our clear and consistent message.
سواد کې د تشدد پیښو یو شمېر خلک معذوران پریخید.
زخمونه د مرور سیوا کېدل چې تکي لاس پکې زمانہ کړ شو بل لاس نه مکمل غوښتل کړ سپ اډو کې ښکارا کړل.
په تیرا کې خلک د خپل بچو لپاره سکولونه غواړي.
نو خو دا خبره ډیر زور ور کړه چې موږ لوکا کې خر ډیر انټرست دی په تعلیم کې. یو زوی په موشن پینځر لګي خو موږ د غټ مشکلاتي چې بلډینګونه نشته.
په مالدیب کې د سارک تنظیم د غړو هیوادونو د غونډې پاړه هم راپور لرو او زمونږ ونی خبرونه موږ او متلونه به هم اوري. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. امریکای یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې په خپل خاورې د ترهګرو شبکو پر ضد جدي اقدام وکړي. همدارز امریکا د پاکستان او هند په اړیکو کې د راغلي وروستي خواله په هر کلی کولو دغه پرمختګ د سیمې د ثبات لپاره مهم بللې ده. په دې اړه تفصیل د واشنگټن نه زموږ همکار هارون بچا راکړي.
د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر رابرټ بلیک مالدیب ته د خپل سفر پر مهال یو هندي ټلویزیون اے این آی سره په امریکا کې وویل پاکستان ته په زغرده ویلي تر سو د هغو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلې اقدامو کې کوم چې د په وینا په دغه هیواد کې په ګډه عملیات تنظیموي او په افغانستان کې امریکایي ځواکونه له ګواښ سره مخامخ کوي. د امریکا دریز ډیر سرګند دی او غدا چې په پاکستان کې د وجود لرونکو ترهګرو پر ضد عملیات باید پر مخ لاړ شي په شمول د لشکر طیبه او دا ځکه چې دغه قوتونو نه یوازې دا چې په افغانستان کې زموږ په ځواکونو حمله کړې دي بلکې د دې لپاره هم چې د دې ډلو لخوا شریک فعالیتونه ترسره کول په زیاتېدونکي ډول په نظر راځي او ځکه نو دا ډیر مهم دي چې پاکستان د پخاورا د کېدونکو واړه تر هغریزه کړنو غم خوري او دغه زموږ واضح او ټینګ پیغام دی. پاکستان هم بیا تر هغرو شبکو له پناه ورکولو د تورونو په ردولو خپل دریز پډاګه کړي چې وایي خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد تر هغرای پر ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. یاد دی وی چې هند په ممبئی ښار د 2008 کال د تر هغر بریدونو پړه په لشکر طیبه واچوله چې وایي دغه تر هغر ډله خپل فعالیتونه په پاکستان کې تنظیموي. له دغه تورونو وروسته د هند او پاکستان د امن مذاکرات په ټپه ودرېدل چې د راپورونو پر اساس د روان کال د فبروري په میاشت کې د خبرو اترو دغه لړۍ بیرته پیل شوه. د امریکا مرستیال خارجه وزیر هم په مالدیب کې د جنوبی آسیا د هیوا هیوادونو د همکارۍ د تنظیم د غونډې پر مهال د هندي او پاکستانی مشرانو لخوا د اړیکو د یو نوي باب د پرانستلو ژمنو ته په اشاره وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه همکاري به د ټولې سیمې په ثبات مثبتې اغیزې ولري. په رښتیا چې تیر کال ډېر ښه پرمختګ مخې ته راغلی دی. په تیره د اقتصاد په برخه کې په وروستیو کې د پاکستان لخوا هند ته د تر ټولو غوره هیواد د درجې ورکولو پریکړه چې موږ یې ډېر هرکلی کوو. موږ فکر کوو که چېرې هند او پاکستان د سوداګریز اړیکو په پراختیا موافقه شي نو نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو لپاره به ګټوره خبره وي بلکې د ګردې سیمې لپاره به یو ښه علامت وي. نه یوازې د سارک په سیمه کې بلکې په منځنۍ آسیا کې هم کوم چې د هند لخوا ډېر تجارت او ډېرې پانګې اچونې ته لیواله ده. خاغلی بلیک له هندي ټلویزیون سره په خبرو کې په افغانستان کې د خپل حکومت د اوږدې مودې د ژمنتیا ډاډ ورکړ. نوموړي په دغه لړ کې د هند د زیاتې همکارۍ یادونه هم وکړه چې وی ویل د امریکا متحده ایالاتونو بعد افغانستان د امنیت او ثبات په خاطر په 2014 کال کې د مسؤلیتونو د لیږد د لړۍ له سرته رسیدو وروسته هم خپل مضبوط او د اوږدې مودې مکلفیتونه پر مخ یوسي، خو موږ وینو چې هند به په دغه امنیت او سوکالۍ کې خورا زیات مهم رول ولري. خو په عین وخت کې اسوسییټډ پریس ایجنسی په خپل راپور کې لیکي 13 میاشت د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کیدلو په پاکستان کې د غوسې ډک یو غبرګون ولرلو چې دا ایجنسی په خبره دغه هیواد نه غواړي هند د افغانستان په چارو کې اغیزناک کردار ولوبوي. دا ایجنسی راپور زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره په مالدیپ کې د جنوبي آسیایي هیوادونو مشرانو ته په خپل وینا کې تسلی ورکړه چې د افغانستان له هند سره ستراتیژیک تړون او هم په دغه اړه له امریکا سره روانې خبرې بعد د هیواد د ګاونډیانو لپاره زیانمنې ثابتې نشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
د سارک سربراهی کانفرنس ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلي چې سارک ملکونو له خپل منځي اختلافات هیرول پکار دي او اوس وخت راغلی دی چې سیمې ته راپېښې مسلې په ګډه سره هوارې کړي شي. سربراهی کانفرنس شروع کېدو نه وړاندې وزیر اعظم گیلانی د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ سره هم لیده کاته کړې دي. په دې اړه د اسلام آباد نه احمد الله نور حال راکړي.
د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ د شوی ملاقات لوجه د دواړو ملکونو ترمنځ رابطو ته به نور وده ترلاسه شي او دواړو مشرانو په ملاقات کې د اعظم سرګندونه وکړه چې د کشمیر شخړې په شمول ټولو بنیادی مسلو حل به د خبرو اترو د لارې راوستي شي. بیانیه کې ویل شوی دی چې دواړو ملکونو په راتلونکي کې د ملاقاتونو شیډول جوړولو لپاره هم رضامندي ښکاره کړې ده او دواړو لوړپوړو ملاقات کې په دې خبره اتفاق کړی دی چې دهشتګردي د دواړو ملکونو ګډه مسله ده او په یو بل د الزاماتو په ځای د دې با په ګډه سره حل راوستي شي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ ترمنځ د مالدیپ په خار ادو کې شوی ملاقات ته په پاکستان کې د سیاسي او خارجي چارو کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي. د قانون پخوانی وفاقي وزیر او سیاسي چارو نظر لرونکي افتخار گیلانی وایي چې دا ډېره ښه موقعه ده، نو په کار ده چې دواړو ملکونو ترې فائده اوچته کړي او خپل منځي تعلقات نور هم ښه کړي.
پیشرفت نه نواز شریف زمانه نه ده کیسه شروع شوی ده غی سره تگ را تگ ملاقات خوب اگر نه پس عمل پیدا شوی خلا او که چمن پوشی ما په نظر خدا تعلقات کول ډیر ضروری دي. خپل همسایا ملکونو سره چې بیت ګر را سره دې سره تعلق سم نه نو سړی ته هر قسمه نقصان را رسی. دا پیشرفت ډیر خدا خو سي عملی په باندې سره اقدامات واخلي دي دواړه طرف او یو بل سره تلل را تلل یا ټول پکاري. ما خپل نظریه دا ده چې
پخوانی سفیر او خارجه چارو کارپو بیرسٹر زاهد سعید وایي چې موجوده وخت کې خود دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مثبت پیشرفت شوی دی، خو په کار ده چې حالات هم داسې وساتي داسې نه چې بیا څه بده پیښه رامخې ته شي او د تیرو وختونو په شان یو وار بیا د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شي.
بیسیکلی پروسس نه شو کېده. نو اوس دوی اټموسفیرک سے خشو او اراده وکړه چې موږ به انکلوډینګ کشمیر ایشو باندې نیگوسییشنز دي نو پروګرس به پکې راولو. خو پرابلم دا دی چې کله پروګرس شروع شي نو داسې څه انسیډنټ وشي چې بیا شیډو راشي په پاک انډیا ریلیشنز باندې، نو دا غي احتیاط کول غواړي.
افتخار ګیلانی وایي چې دا اوس په دواړو ملکونو منحصره ده چې تر کوم وخت خپل تعلقات همداسې ښه ساتي، خو حقیقت دا دی چې ښه تعلقات د دواړو ملکونو په مفادو کې دي، ځکه چې دې سره به نه صرف تجارت زیات شي بلکې دواړو ملکونو اولس ته به د تګ راتګ اجازه هم ملاو شي چې ورسره به سیاحت شعبې ته هم وده ترلاسه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د افغانستان د پکتیا ولایت د سمکنیو پر ولسوالۍ تیر مازیګر شوي برید کې درې پولیس او پنځه برید کوونکي ووژل شو. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې برید په داسې حال کې وشو چې هلته په ولسوالۍ کې د قومي مشرانو غونډه روانه وه. تفصیل د خوست نه نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ پر ودانۍ د پنځشنبه په مازدیګر شوي برید کې درې پولیس او پنځه بریدګر ووژل شول. د پکتیا ولایت امنیه قماندان مل پاسوال عبدالغفار صافي مشال راډیو ته وویل چې پنځه تنه وسلوال مخالفین تیر مازدیګر په شاوخوا څلورو بجو د څمکنۍ ولسوالۍ پر ودانۍ په داسې حال کې برید وکړ چې هلته د قومي مشرانو غونډه روانه وه. جنرال صافي زیاته کړه چې یو برید کوونکی د ولسوالۍ د نظام قراول په پوسته کې ځان والزو او د نورو یې د ودانۍ دننه ځانونو ته چاودنه ورکړه. د امنیه قمندان په وینا دوه نور برید کوونکي د نښتې پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. جنرال صافي وایي چې په دې نښته کې درې پولیس هم وژل شوي او د څمکنۍ ولسوالۍ امنیه قمندان له یو پولیس سره ټپي شوی دی. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس شایسته جان هدی وایي چې په یاده غونډه کې د سیمې قومي مشرانو او د څمکنیو د ولسوال په ګډون پنځو ولسوالانو برخه لرله چې موخه یې په ځازیو کې د یوې قومي شخړې حل و چې دوی ټول له دې بریده روغ وتلي دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پیښې پړه پر غاړه اخیستې او وایي چې په برید کې پنځه پولیس وژلي او یو شمېر نورې ټپي کړي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
دا سند صوبې په شکارپور سیمه کې د اختر په ورځ د درو هندوانو په وجنه د پاکستان د بشري حقوقو ادارې اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې د اقلیتونو د حفاظت لپاره د حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي. په دا په داسې حال کې ده چې په یاده شوې سیمه کې د هندوانو او د یوې ځایي قبیلې ترمنځ د یوې رقاصې په سر شخړه شوې وه چې وروسته بیا د هندوانو ته دړکې هم ورکړې شوې وې. دا چې د داسې پیښو تر شا کوم فکر ښکاره کیږي او آیا د پاکستاني سکولونو د نصاب سره خو تړلې نه ده، د ملیحا امیرزاده په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف وای په سند صوبه کې د شکارپور په سیمه کې د اختر په ورځ د هندو مذهب سره تعلق لرونکو درې ورونو وژنه ده. خای چې مجرمان د داسې کړو تر شا دا فکر لري چې ګینې ښکار شوي خلک مسلمانان نه دي، نو ځکه په اسانه داسې کولی شي او له سزا بچ کېدای شي. د پاکستانی بشری حقوقو د کمیشن لخوا په بیان کې راغلي دغه اداره د هندوانو په وژنه حق حیرانه ده او د هندوانو سره د ناوړه چلند پر ضد دوی سره همغږي کوي. د بشری حقوقو کمیشن د دغه هندوانو په ساتنه کې د پولیسو په پاتې راتللو اندېښنه څرګنده کړه چې که څه هم دوی ته د ځایي مسلمانانو د یوې قبیلې لخوا د ډکې ورکړل شوې وي او دوی د پولیسو نه د حفاظت غوښتنه هم کړې وه، بیا هم د یو پولیس تانې سره نږدې ولې ووژل شو. دا چې د اقلیتونو سره داسې سلوک کوم فکر ښکاره کوي، د دې پوښتنې په جواب کې د ولسي چارو کارپوه او ماهر تعلیم خادم حسین وای چې تندروی په بیلا بیلو ذریعو په هر ځای کې په خلکو کې جړې نیولې شي.
تندروی په هر ځای کې د تعلیمي نظام په ذریعہ، د میډیا په ذریعہ او د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعہ کومه سیمه کې څوک تمبل د غواړي د غیر ګوندو کې نوستل غواړي هغه ګوندو کې نوتې شي. تندروی یو داسې فطري شی نه دی چې له سیاست سره تعلق لري، تندروی له ځان سره تعلق لري، تندروی یو داسې عمل سره تعلق لري، ریاست هم کوي یا سماج کې ایلیټ هم کوي یا بهر ریاستونه هم کولی شي یا سلنه چې کوم عوامل دي هغه هم د دې ذمہ دار کېدای شي. مدرسې دي او وهابیزم چې کوم انداز کې هغلته د نن لاړو د هغې مطلب دا دی چې د سیند اوس هره ټوکړه چې ده یا د سیند هره حصه د کارنټیری سیند دی که هغه د خارج سیند دی په اصلي تندروي بهرحال په داسې شکل کې موجود دی چې تاسو وکتل چې دغه دریو ډاکترانو علاوه نور مسلسل په حیدرآباد کې، په سکر کې، په کشمیر کې، په لاړکانه کې داسې واقع وشي هغه سماجي عوامل اوس تندروای ته بالکل لکه د تیار پټي تدین د پټي په شان تیار ناست.
دا چې آیا د هندوانو پر ضد د داسې تندرو فکر یو لامل د پاکستان او هند ترمنځ د لسیزو راهیسې دښمنی خو نه ده، کوم چې د سکولونو د نصاب سره تعلق لري. خادم حسین یې په اړه وایي
یوازې د هندو مذهب په حواله خو یو ډېر لوی نفرت موجود دی او هغه د مطالعه پاکستان نه حواله تر اسلامیتو پورې، د اسلامیتو نه حواله تر بایولوژي پورې ماشومان دلته په کتابونو کې او بیا چې کوم د سکولونو یا د پبلک سکول سیستم انوایرمنټ د ماحول دی په هغې کې بیا د استادانو تربیه کې بیا د میډیا په ذریعه د ریډیو ټي وي اخبار څنګه اردو میډیا په ذریعه او بیا د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه دا مفکوره د هر هغه شی چې مختلف دی، هر عقیده چې زمونږ مختلف ده، هر هغه کروڑ چې هغه مختلف دي هغې سره د دښمنۍ دپاره ماشوم تیارول بجای د دې چې ماشوم تیار کړي د تخلیق دپاره، د ایجاد دپاره.
په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیشن د مشر په خبره په پاکستان کې حکومت ته پکار ده چې د لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. که څه هم اداره د دغه پیښې په اړه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د غندنې هرکلی کوي خو بیا هم په دې لړ کې د جدي ګامونو غوښتنه کوي. خادم حسین هم په دې لړ کې د ګامونه پورته کولو په اړه ورته نظر لري.
لنډې مودې سټریټجي پکار دی چې جوړ کړی شي او یو د اوږدې مودې سټریټجي جوړ کړی شي. چې کوم د لنډې مودې سټریټجي ده نو پای کې خو دا ډېر زیات ضروري خبره ده چې د پاکستان ریاست د خپل هغه پالیسۍ چې هغه د خارجه پالیسۍ لپاره غیر ریاستي تنظیمونو استعمالولو بیا هغي له ځای ورکړي. زما خیال دی چې دغه عمل به د اسلامن شو. دا قلیل المیعاد تاسو ورته ویلی شي د لنډې مودې تعلیمي نظام په سراسر بدلول غواړي او زما خیال دی چې اتلسم تر نه پس دا امکان پیدا شوی دی چې فیل چې وکړي شي. دریم چې کوم اهم دی هغه مدو میډیا ده. دغه باندې نظر ثانی کول ډېر زیات ضروري دي. مذهبي سیاسي ګوندونو ته ایجنډا ایښودل پکار دي چې دې وطن کې اوسېږي نو تاسو به د مډل ایسټ پالیټکس کوي، تاسو به د پاکستان سیاست کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د یوې امریکایي ادارې لخوا یوه څیړنه خپره شوې چې پکې ویل شوي پاکستانی زده کوونکو ته د مذهبي اقلیتونو سره د نفرت کولو درس ورکړل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس یو راپور د خیبر قبایلی سیمې د لرې پرتې علاقې تیرا پاړه باندې چرته چې د بېقرارۍ او جګړو له کبله په سلګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. د دغه سیمې خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د بچو دپاره د سکولونه جوړ کړی شي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د لرې پرتې سیمې تیرا میدان اوسیدونکي وایي چې دوی د سرکاري سکولونو د اسانتیاو نه بې برخې دي او وخت د سره په دې سیمه کې د کوم سرکاري سکول ودانی نه ده جوړه کړې شوې. دوی وایي چې د سیمې ماشومان د تعلیم حاصلول ډیر خوښوي او په دستي توګه خپل ضرورت د شخصي او کمیونټي سکولونو نه پوره کوي، خو په دې نننی دور کې هم پکې کوم مستقل سرکاري سکول نشته. دوی وایي چې په تیرا کې میدان یوازینی سیمه ده چې د امنیت وضع پکې ښه ده او مضبوط کامی تړون لري او چارواکي کولای شي چې په دې سیمه کې سرکاري سکولونو ودانې جوړې کړي. په دې حق لباندې د تیرا میدان یو اوسیدونکی صفت الله اپریدی مشال ریډیو ته وای
بس په خپل طرف نه مت جوړ کړی او خپل غم لرګي مرګي مت والی او د سہولتونو هم جوړ کړی خو دغه نه مله هیڅ هم نه دی مرو شو یو نه رو کړی دی. مو خو د خبره ډیر زور ور کړا چې مو لوکا کې خر ډیر انټرست دی په تعلیم کې یو زوی په مشوم پینځر لګي خو مله د غټ مشکلاتي چې بلډینګونه نشته بس خپل ټینټونه مت لګولي او خپل طرف نه مت رو وړي. نو د تیرو میدان لوکا خو دومره پورا مندو چې په غزا کې هر قسم خلک خو ځوان کور کوي.
او د تیرا میدان یو بل اوسیدونکی انصر ګل وای چې په دې سیمه کې د پاخه او مستقل سکولونه جوړ کړی شي.
نو حکومت نه زموږ بس دا غوښتنه ده چې دغو سکولونو ته بلډنګونه ورکړلی شي او ریګولر او مستقل حیثیت یې ورکړلی شي د هغوی استادانو ته او د سکولونو ته. ودانې نه جوړې شوې، بلډنګونه مسالې دي. نو بس خپل حجرو کې چې کوم موږ وسع کېږي هغه سهولت موږ ورکو. ماشومان خو ډېره زیاته دلچسپي اخلي، ځکه چې هغې علاقې باندې تعلیم هغه تیر شوی دی که نه، مشکلات تیر شوي دي، نو اوس خلکو کم شعور پیدا شوی دی.
د خیبر ایجنسۍ په تیرا میدان کې د سرکاري سکولونو د نشتوالي د علت په هکله باندې د خیبر ایجنسۍ د شپږ څلوېښتمې حلقې یا د باړې او تیرا نه منتخب شوی د قومي اسمبلۍ غړی حمیدالله جان اپریدی وایي چې دوی پلان لري چې په دې سیمه کې سکولونه او کالجونه جوړ کړي، خو د امنیت وضع پکې خنډ ګرځېدلې ده.
سکولونه د کالجونو ضرور دی هلته کې، په دې کې زیات تر پیکیجونه هغه علاقو د پاره دي. خو موږ ته حکومت بیا دا وایي چې لا اینڈ آرڈر سچویشن دی، انجینئر نشیتلی، ټیکادار نشیتلی، زمونږ ټینڈر یې شوی دی او هلته کې ټیکادار پہ کار نشي کولی. نو ان شاء الله چې دا حالات ٹھیک شي دا خو سکولونه پرېږدي چې کالجونه به جوړو، دا د هغه خلکو حق دی.
تیرا میدان د خیبر ایجنسۍ د باډې تحصیل نه خواوشا شپېته کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولې تر څنګ پرته غریزه سیمه ده. او د دغې سیمې خلک وایي چې ډېر د پخوا نه پکې د یو شمېر اسانتیاو نه بې برخې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
درې کاله وړاندې په سوات کې د فرمان په نوم یو ځوان په یو ځان مرګي برید کې زخمي شو. وروسته ترې ډاکټرانو یو لاس پرې کړو او اوس یې د بل لاس د پرې کولو یره ده. د نوموړي سره د مشال لیډو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او دا راپور یې رالېږلی دی.
د سوات په بدملی کې په زرګونو خلک مړه او یو شمېر جوبل شوي وو. په دغه جوبل شوي تنانو کې 15 کلن د مینګورې ښار پر منالي هم شامل دی چې په مینګوره کې د ډي اس پي جاوید اقبال په جنازه په ځانمرګي برید کې معمولي شان زخمي شوی وو. ولې پر منالي ته پته نه وه چې دغه زخم به وروسته د دنیا بدل کړي. پر منالي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
هسپتال ته بکې زلانه وم، بیا چې تلم نو مرګرو راتې تو زی دغه دپاره 25,000 پو دپاره ځي که نه. نو ما ویره که دا خبر هم صحیح ده، ما دا خو بده خبره ده، هسې معمولي زخمونه ده به خدای پاک ښه کړي او چې د نور خلکو د علاج وشي دا څه چونه غوره خبره ده. خو زه څه خبر وم چې هغه به نن مادې حد ته رارسوي چې پته ولګېد چې واقعي دا د بارودو جراثیم دي او دا د کول غوړ هغې کې یو کال مخکې زمانه ده یو لاس کټ کو زخمونه دومره رو سیوا کېدل چې یو لاس پکې زمانه کړ شو، بل لاس نه مکمل غوښه لر کړ سپ اډو کې ښکاره کړل.
فرمان علي د دوو بچو پلار دی. وړاندې د آل سوات تندور اسوسیشن صدر هم وو او خپل لوی کاروبار یې لرلو. ولې مسلسل بیماری له وجې دغه کاروبار یې خرڅ کړو، ټولې پیسې په خپله بیماری ولګولې، خو بیا هم ډاکټرانو ترې یو لاس کټ کړو او اوس دویم لاس کټ کېدو نه بچ کولو فکر کې دی.
هغه موږ ته یو دوایي ولیکله چې ستا لاس د کټ کېدون لکه بچ کېدو پر دا یو هایوډین جیلی راوتی دی جرمنی والا او د هغې قیمت چې دی 12,054 روپۍ دی. نو که دغه جیلی دا بوتل تاسو باندې لګي که نه، نو انشاءالله دې سره به دومره وشي چې ستاسو دا لاس په ځای پاتې شي. دا یو هفته کار کوي او مکمل هغه چې دا سو د اډوکې پټ شوی نه وي که نه په غوښه کې، نو تر هغې پورې به دې نه قلارې کې. اوس نصیب ستا خپل دی، د بعضو خلکو هغه په 200 ورځو کې ښه شوي دی، هغه په 300 ورځو کې ښه شوي، د ورځو ورځو حساب که نه، ډیلی د ورځې پټۍ ده.
د دغه بیماری له وجې د پرمانلي ټبر هم زیانمنه شوې ده او هسپتال کې د علاج لپاره داخله ده.
زه دومره بد قسمت انسان یم چې دکه دومره وخت له موږ راغلو چې پټۍ لو، بیا زه بابو صاحب له نشم تللی، نو ما په کور کې زما کور وله زما پټۍ کوله، نو هغې غریبي ته زما انفیکشن شوی دی، د هغې دواړه لاسونه خپې هر څه سره بجې نه هسپتال کې داخله ده. یوه میاشت وشوه
پرمانلی وای چې حکومت دوی سره هغه مرستې نه کوي کوم چې پکار دي. د پرمانلی علاج او بل لاس کټ کېدو نه بچ کېدو په اړه مو چې کله د سوات ضلعي افسر ډي سي او کامران احمد څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي ویل چې حکومت د سوات زیاتره جوبل تنانو ته امداد ورکړی دی او د پرمانلی کیس به دوی په ذاتي توګه اخلي او د علاج کولو پوره پوره کوشش به کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پښتونخوا کې د ماسپخین درنیمه بجې کې دونکو دی ورځو با مجید بابر ته چې د دی وخت مهم خبرونه راته وایي.
د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ویلي دي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانیستل ضروري دي. امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپله خاوره دي د ترهګرو شبکو په ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان د غزنی ولایت د پولیسو مشر دلاور زاهد وایي چې نن د دغه ولایت یو کونډه او د هغې پیغله لور د معلومه وسلوالو په ډزو وجله. د بلوچستان په کلی سیفلا او زیارت سیمو کې د بارانونو له امله دوه ماشومان او یوه ښځه مړه شوي دي. د کورمې قبایلي سیمې سره نږدې په هنګو ضلعه کې د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیز لګولی شوې ده. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په عرب لیگ غږ کړی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په شام د وسلو بندیزونو لګولو وړاندیز وکړي. امریکا د اروپایي او ایشیایي هیوادونو په مشرانو غږ کړی چې د نړیوال اقتصاد د ودې بحالولو لپاره نور ګامونه پورته کړي.
مهم خبرونه مورید او اوس ورزو اسلام آباد ته چرتشانی سجبل د پاکستان مطبوعات کتلی دی دا غینه مهم ټکی راټول کړی دی او تاسو لپاره دا راپور را لګیدل.
روسپانا جنگ پخپلی داری کلی کې چې روس پاکستان ته د سټیل ملز پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره فنډز ورکولو او تر کول منسوبې لپاره ټکنالوژي او د غسی نوري فنی مرستو کولو ویل دي. د شنګای تاون تنظیم غونډې په موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د روس وزیر اعظم سره ملاقات کړو چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي مرستو زیاتولو په اړه خبرې اترې شوې وي. ادارې لیکي چې پاکستان کې د توانایي بحران یو غټه مسله ده، خو د دې بنیادی وجه دا ده چې چارواکو کامی او مدني وسایلو نه فائدہ اغستو تا پام ور نکړو او وست نور هیوادونه بجلی او ګیس اغستو پاړه خبرې اترې روانې دي. اداریا وایي چې تر کویلې ظاهرینا تر یو سل 500 کالو پورې صارفینو ته ارزانه بجلی ورکې دی شي. د روس فنی او مالی مرستې به د پاکستان صنعتي اقتصادي پرمختګ کې ښه کردار ولوبوي او د سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې هم ښې شي. روسپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې ولس مشر آصف علي زرداری تیر سروزر وړاندې د امریکای کانګرس په افسره د ملاقات په وخت ویلي دي چې غلط فهمونه بچ کېدو او تاوتریخوالی ختمولو لپاره د پاکستان او امریکای اړیکې زیات ښه کول پکار دي. پاکستان د مرستو په ځای تجارت باندې یقین لري. ولس مشر دا هم ویل چې موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه هیوادونه په یو بل غیر ضروري ټکونه کول پرېږدي، ځکه چې د سره به ګډ مقصدونه حاصلول ګران شي. ادارې وایي چې امریکا لا په دې خبره پوهېدل پکار دي چې پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد جنگ کې څومره ستونزې مخې ته دي. امریکا د پاکستان مرستو کولو بغیر د افغانستان نه شتله او پاکستان اقتصادي بحران نه لری کول لپاره د امریکا د مرستو ضرورت دی. امریکایي وفد سره د ملاقات په وخت ولس مشر ویل چې هغې حقانی ګروپ په خ ډول پیژني او د هغې ختمولو لپاره پاکستان امریکا سره په ګډه کاروایی کولو لپاره تیار دی. خو د امریکې د دې وفد مشر مکال دا وینا وه چې د حقانی ډلې پر ضد عملیات کولو لپاره د پاکستان وعدې ستاینه کوو. خو دا خبره په ډاګه نه ده چې ولس مشر زرداری په دې وعدې د عمل کولو طاقت څومره لري. ادارې لیکي چې دا خو معلومه نه ده چې د میکال په دې بیان کې څومره رښتیا دي، ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا د دې بیان په اړه لا تر دې دمه څه ویل شوي نه دي. خو که چېرې د پاکستان لخوا امریکا سره د حقانی نتورک ختمولو په اړه داسې قسمه وعده شوي هم وي، نو دې سره به د امریکا یو غټه غوښتنه پوره شي او بیا د غیر وروستو په کار دا ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې زیاتې ښې شي. روسپانا مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې اختر پرواز په ثوابې کې یو ځانمرګي برید کې پخوانی تحصیل ناظم داغه زوی او محافظ وجل د ډېر افسوس پیخه ده. او دغه سي په کاټلنګ کې د جینکو سرکاري سکول کې چاودنه وشوه. ادارې لیکي چې داسې پیخونه دا ثابتېږي چې ترهګر وس خلک پنهخه کوي او خپلې بدلې علي. خو دا وخت حکومت لا د سکیورټي ګامونه اغستو او د استخباراتي ادارو نظام ښه کولو ضرورت دی چې په راتلونکي کې یو واري بیا داسې قسمه پیخه ونشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای دی نېشنل انټرست مجلې یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان ولس دی باید د ولس مشر لکاندید نه پنځه پښتنې وکړي. لومړی دا چې پاکستان به څنګه د تشدد نه ډک اسلامي سغدریزو ته ماتې ورکړي چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې دی. مجلې کې موږ باید دا خبره ومنو چې کوم ځای کې د دوی ګټې یو شان دي او په کوم ځای کې اختلاف لري. دویم دا چې څنګه ممکنه ده ولسی حکومت نور هم مضبوط شي. په پاکستان کې فوج سره اصلي واک دی. تاریخ هم دا ښیي چې حکومتونو او فوج امریکا ته همیش جواب ویلی دی او خپل ووټران یې هیر کړی دي. دریم دا چې څنګه به ممکنه شي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له طالبانو سره د مرستو مخه ونیسي. څلورم دا چې څنګه د پاکستان حاکمیت ومني او وپیژندل شي. او پنځم دا چې څنګه به پاکستان کې د امریکا ګټي تشریح کوي. مجلې لیکي چې تر اوسه پورې هیڅ چا په دې کار نه دی کړی او د دې جوابونه هم ډیر زیات ګران دي. مجله دی نېشنل انټرست د مقالې په پای کې لیکي چې زیاتره پاکستانی ولس بغواړي چې امریکا دې خپل کور ته لاړ شي او دوی ته دې د مستقبل واک ورکړي شي چې پکې د امریکا مداخلت نه وي. نو د اړیکو په اړه به دوی سره څه پیمانه وي؟ بلخوا واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي چې په کرغستان کې دا خبره محسوس کیږي چې امریکا د افغانستان څخه روانه ده. دا د دوی لپاره د فکر وړ خبره ده او هغه ځکه چې د دې هیواد کورنۍ مالونو پنځمه برخه ګټه د امریکا لخوا افغانستان ته د ترانزیت د لارې راځي. ورسپانه لیکي چې د دې حالاتو پر ضد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن د ګاونډي هیوادونو تاجکستان او د ازبکستان سفر وکړو او د امریکا لخوا د دې سیمې لپاره ستراتیژي څرګنده کړه. دا ستراتیژي ځکه هم ډیره مهمه ده که چېرې امریکا سیمه ییز خلا پوره نه کړه نو دا غریب هیوادونه له نور تقسیم او غیر مستقیم اقتصاد سره مخامخ کېدی شي. خدا ته پخوانی شوروي اتحاد هیواد دی چې غواړي سیمه ییز طاقت ولري او دا خبره کرغستان په پام کې نیولې ده. دوی په دې خبره هم فکرمند دي چې د دې هیواد د اقتصاد زیاته تکیه په چین ده. چارواکي او شنونکي وایي چې کرغستان د چین په لور ګوري او هغه ځکه هم چې د امریکا ګټې د افغانستان له مشن سره تړلې شوې او تر 2014 کال وروسته به دا ګټې په کمیدو شي.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د الازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره تسامح سره کاروالي او د زنګ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 او هر شنبه مازیګر 3:30 د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ.
زیارتونو ته که خلق د حاجت پوره کولو لپاره زی خو په کراچۍ کې د عبد الله شاه غازی مزار ته د سیو ماشوم هم هر ورځ راځي چې هلته پتللو د هغه د کور خرچه روانه ده. دغه ماشوم سره د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی خبرې کړې دي او دا راپور را لېږلې دي.
زیارتونو یا مزارونو ته که ځینې خلک د منت قبلېدو دپاره ځي یا ځینې ښځې د شکرانې کېښودلو او یا هم د خپلې غېږې د زرغونېدو په هیله د دعاو دپاره درومي، خو د کراچۍ ښار سمندر په غاړه واقع مشهور زیارت عبدالله شاه غازی مزار ته یو 8 یا 9 کلن ماشوم هر سهر د یوې بلې هیلې او عجیبه شان ارزو سره ځي.
زما نوم شیرزاده ده او 7-8 سال وم. دا زه چاولې خرڅومه. دا عبدالله شاه غازی مزار نه زه دې نه پهله کور کې کور نه روان شم. بیا هلته عبدالله شاه غازی مزار ته ورسېږم. هلته خلک ولاړي نو هلته وریجې ورکوي. نو بیا زم پلین کور سره ودرېږم. بیا سماره چې وریجې راکړي بیا زه راشم. دلته 50-60 یا 100 روپۍ وګټم دې کې او بیا دستې زه والم نور کور کې ورکم.
شیرزاده وایي زیارت کې بې پیسو تقسیمېدونکي پخې وریجې هغه راوړي او بیا یې د خپل کور مخې ته په کوڅه کې خرڅوي.
دا ماشومان 2-3 یا 5 روپۍ رانه واخلي. ورځ کې کله چې روپۍ ډېرې رانشي بیا کله 2 ځله لاړ شم. دلته د ګاډي کرایام را سره نه دی پیسو منی بیا کور چریږي ز سکول ته زګ نه دم چې کور کې نور کماول لپاره څوک نشته پلار مې بیمار دی بیا بدل ته کور کې اسی ناشتی پلار به مې بیماری پاغې مانی کله کله دال لگ راوړو غوړی پې راوړو پکوان بس داسې شی نه پې راوړو بیا بس راوړو بیا کور خورو پیس ټماټر
انساني ټولنه کې که څه هم زیاتره خلکو ته د خپلو مشرانو څخه بیلابیل کاروبارونه او کسبونه میراث کې پاتې کیږي نو ځکه خو د شیرزاده کیسه هم څه دغه شان ده
یوه خور مې وه هغې به هم داسې کارونه کول د ورځې به یې راوړلې او اوس هغه لویه شوې ده اوس کور نه بهر ته نه وځي او دا اوس دا کار ما منې دی اوس او هغه به ما په شان دلته تله راوړې به یې 50-60 روپۍ به یې کمولې
کراچۍ کې میشت خلک نسبتا اسوده ژوند تېروي خو د شیرزاده د کورنۍ په څیر بلا کورنۍ هم په دغه ښار کې شتون لري ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپه ناستی
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه رانه تېرې شوې
نو دی که د خپه کېدو څه خبره ده اوس یې واوره کنه
عجیبه خبره کوې سړیا اوس یې څنګه واورم د خبرونې وخت خو تېر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خو لرې کنه
بالکل
ښه چې انټرنیټ لرې نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اورېدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي
ته رښتیا وایې
هو د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واورې ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم
هو ورشه
اوس حال درکو د بنو د میډې پاړه باندې چې نن په پنځم ورځ هم دوام لري دغه د اختر میله کې لبنو خوش سیمو څخه خلک راځي دغه د سیل کوي او دغه د میلې د خوندونو نه خوند اخلي د مشال ریډیو خبریال عمر دراز هم دغه میلې ته ورغلی وو او دا راپور را لیکلی دی
په بنو میلاد پارک کې د اختر په خوشحالۍ کې لګول شوی میلانن په پنځم ورځ هم دوام لري چې د بنو او خوشا سیمو نه خلک ورته د سیل د پاره راځي د غوړه پکه خیل اوسیدونکو بادشاه لی وای چې دوی په ډلو ډلو ځوانان راغلي دي چې د اختر د دې میلې نه خوند واخلي
څکر د پاره راغلای چې د وطن وګورو خوشاله ورځو دا راغلي دا لغه مش وزیران خلکو داسې دي چې ډاله شه راځي دا راغلي تقریبا 30-35 کسونی دا ډاله د پاره
فرید خان مشال ریډیو ته وویل چې په روان پریشان کون حالاتو کې کلګ هم د خوشحالۍ سموکا په لاس ورزی نو ډیر ورته خوشاله وي
خلک خوشی منو کوي او دا زنګې دي اوس به ولې دي اوس به دي ماشومونو او هر سړی خوشی منو کوي زه زنګې کې ولالم دا ماشومون بر وستل دي او دا زنګې کې ولالم سره دا خو ډیر زری دي دا سره مینا محبت در درې می یو بل خاص سره پیژنې سره ملاویږي پکې
د اختر په خوشحالۍ کې لګول شوې دې میلا کې ګڼ شمېر ماشومان هم راغلي دي چې د دغې میلې نه د خوند اخیستلو په اړه مشال ریډیو ته وایي
نوم مې امید خان دی زه پارک ته راغلی چکر ته په زنګیو زنګېدلم سرکش ته ور ننوتل انګارینه مې ولیدله ډېر خوند یې وکړ ډېر خوشحال شول
د یادونې وړ ده چې په بنو کې به پخوا د اختر د خوشحالیو په لړ کې درنې میلې کېدلې خو د تېرې لسیزې نه د نسم حالاتو له کبله دغه میلې په ټپه ولاړې وې چې اوس یو ځل بیا په دغه رنګې میلو جوړولو باندې لاس پورې کړی شوی دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
مطلب مستل کو قتل مکاوا بیب میکو
چی سلی دلی آغا تا گللی دلی دی
اوموری رو دوکا لڑن دی لڑن دی
دا اتوار پا مازیگار پا سلور نمی بجه
د چرسدې دلې د سردریاب د سین غاړه په عامو ورځو کې په خصوصي توګه د اختر شپو ورځو او د چټې په ورځو کې نه یوازې د مقامی خلکو بلکې د صوبې د لر لر ځایونو نه د راغلو خلکو د پاره د سیلګرۍ او د خوشحالۍ یو خزه ده او نه یوازې د خپل یارانو دوستانو بلکې د دا خلک نه یوازې د خپل یارانو سر دوستانو سره راځي بلکې د کورنۍ سره راځي او د سین د غاړې نه خوند او مزه اخلي. شبیر احمد جان په دغه غاړه حال راکړي.
چرسدی ضلع کې د دریای کابل یا سدریاب سیند غاړه هر وخت کې د مقامی او د صوبې د لرو بر سیلانیانو لپاره یو زړه پورې ځای دی او نه یوازې دلته کې د خوخو خوراکونو بلکې په سیند کې د کشتو نه هم خوند اخلي. خیبر پښتونخوا اولس دا سیر سپاټي او خوشحالۍ ځایونو پسې تر لر لر ځایونو ګرځي او خوند ترن اخلي. دغه شانتې سدریاب غاړې ته راغلي د صوبې د لرو بر نه خلکو مشال ډېډو سره خبرې ترې کړې دي.
زه دیر نه راغلم لوی دیر نه میدان نه دل داسې چکر لر راغلی جی بس دلته منګویل دا دغه وینو سینو سیل زیاده
نو مې علامات او پړکینا نه راغلی مو دې هفته سیل لپاره راغلی مختلف قسم ته خلک راغلی دې لري لري دینو نه دا لګي بس دا خلک 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 می فوکی او دا مختلف قسم ته خوراکونه پکې ملوي کې ډېر خو دلته کې میان ډېر خو میان ملوي کې او مخ کې او پندش پک دلې راغلی
زمانو مشخاب او زه دلته سزریات ته راغلی مې دلته کې زنګوګان دي او چکر لراغلی ټول فیم را سره راغلی نو مونږه چې کلم د اختر وځي او د سار سچینو بس مونږ هم دلته راځو بل ځای ته نه زور لر لر خلک زینو نه خلک دلته راځي.
رمال جن او عبدل منون دی کوچانو ګل ویل کې سیدون کې سبا ټاله راغل د کبان مشهور دی د کبان خوراک لراغلی مرګری سره یاران دوستان یې ټلیفون نه کوي سره یا ته لر لر زین خلک راځي جی زمونږ د مرګرو جی بس کشته مشته کې خلک زنګ را زنګ دی خو ته جی کې جنریټر کشته کې چکر مکرې وي سین کې
د سیلګره او د میلو زینو نه ماشومان ډیر خوند خلی د صدریا لنه هم خوند اغستون کو ماجومانو صدا رنگ ویل
ابا زه پاجو سنه دلته سدیات دلته څنګه وګان دی کیشته دی ته لږه دی درڅی
اغه لانس پډیر خوښ شو سره بیو زنګ وګان دی پکې یو اغه ډیر خوښ شو نور پاکستان مور پلاس سره
بلال نومره دولت پورې نومر او راغلی ما او دلته سیل راغلی ما خوشحالي مناو دلته مونږ ډیر زنګ وګان دی ولیدې کیشته مولیدې هر څومره ټول هر څومره خوښ شو ډیر
سدریاب سیند کې یو شمیر کشتۍ ګرځي او سیلانیان پکې ګرځي چکر وهي. د اختر او نور چټیانو په مقو باندې د کشتو چلوونکو روزګار سرنګ وي. نیو کشتۍ والا عباد الله مشال لیډو ته د خپل روزګار په خپل باندې صدارنګ ویل
بس د اخترونو مخترونو کې دا 14 اگست وي اول شو د خلک دی غوړې سدریاب ته خلک زیات رشوي پکې د جمی کې سیند غاړه ته بل خلک کم راځي چې بارک په سړکونو کې زیات ملاوي او چې کله اول شو نو بیا بار دکانونه ورته بند شو ته خلک کوشش
کر سیلانیان تحفظ اور امنیت ٹیم ساتل پارا پولیس ہم زے پزے ولاڑوی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه اسکول نه غوند راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. اوس خوښ شوې ده زمونږ د ونې خبرونه مونږ او متلونه د خبرونه تاسو د پاره خدای نور ناصر وړاندې کوي.
مور او متلونه
د پښتنو لیکوالانو په وینا په پښتو متلونو کې ډیرای داسې متلونه هم شته چې ځینې تورې پکې غلط یا بدل شوي دي. د پښتو یو متل دی چې وایي پور چې تر سلو زیات شي وچه یې مه خوره. ډیری پښتانه لیکوالان په دې نظر دي چې یاد متل غلط العام شوی، دا ځکه چې د دوی په خبره د دې متل اصل بڼه داسې ده چې پور چې تر سلو زیات شي وچه یې نه خوري. پښتانه لیکوالان وایي چې د پور په اړه سم متل په همدې شکل کې دی چې وایي پور پرې کړی ښه دی، دښمن وژلی ښه دی. د همدې پور په اړه یو بل پښتو متل دی چې وایي سل روپۍ پور کې د ژمي شپه پر کور کې، چې بیا هم ډیری لیکوالان له دې سره متفق نه دي او د دې متل په بدل کې همداسې یو بل متل ښه بولي چې وایي سل روپۍ پور کې یو زوی په بازار لوی کې. د لیکوالانو په وینا په همدې متل کې دې ته اشاره شوې چې سل روپۍ پور کې خو په یوه زوی په بازار کې زده کړه وکړه. د پښتو یو بل همداسې متل دی چې وایي له پوروړي بل خوار نسته. د لیکوالانو په وینا پوروړی تر ټولو لومړی باید خپل پورونه پرې کړي، نه دا چې نور پسې وکړي. او د دې لیکوالانو په خبره د همدې لپاره ځکه په پښتو کې دا متل ډیر مشهور دی او هم ډیر کارول کیږي چې وایي پور پرې کړی ښه دی، دښمن وچلی ښه دی. د خبرونې موج او متلونو د نن برخې لپاره مې دا متل خوښ کړ. هوشان نه ژاړي بارونه ژاړي. د یاد متل په اړه لومړی په کوټه کې عباس خان علمیار راته وویل.
و داسې خبره ده یو خو دا متل په خپله سیمه کې موږ نه کاروو، نه بل د شاوخوا ما اورېدلی دي. زما په فکر سره د دې متل دوه شالده دي. یو شالد خو یې دا دی، د مثال په توګه لکه اوښان نه ژاړي بارونه ژاړي، یعنې هغه بارونه یې زړوي دوی، دا اوښان له هغه خپله باره ژاړي، د هغه خپل بار له ویرې ژاړي. او دویم شالد یې دا دی چې هغه د اوښ سره کم ډېر زور دی، اوښ ډېر قوتدار حیوان دی، د اوښ له وجې څخه هم بار ژاړي، یعنې په دې وجه چې دا بار د اوښ پریشان وي چې اوښ ماته خپله ځای رسولی شي. که د مثال په توګه زه دا ووایم چې ځینې کارونه پر ما باندې درانه وي، یا زما تر اوږو درانه وي، هغه کارونه هم ما پریشانه کېږي. تر ما کمزوري وي، د هغه کارونه به له ما پریشانه کېږي. د دې په بدل کې زموږ په سیمه کې دا متل ډېر کارېږي، وایي د مرد سړي له مخې څخه لوی لوی کارونه هم زر وځي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د دې متل د کارولو په اړه په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر نصرالله وزیر چې تعلق یې له قبایلو سره دی داسې وایي.
دا داسې لکه موږ په وزیري لهجه کې ورته وایو چې اوښانې نه ژړل وارۍ ژړل، یعنې اوښانو نه ژړل وارۍ وژړل، یعنې وارۍ چې په اوښ باندې ابار کې څه مشغول کېږي. که نه د دې په قبایلو کې موږ چې د دې کم دغه اخلو، یعنې دوه شیان، یو خواته خو اوښ شو، بل وارۍ دی چې یعنې ابار چې کم په اوښ وهل کېږي، دا دوه شیان شول. دا لکه موږ په قبایلي علاقې کې خو دا عام متل دی، هر چې ویل کېږي. په موږ خو لکه خپل د وزیرو په حواله سره ما درته وویل، بیا په وزیرو په خطفو په مسودو په هغه نورو سره ډېر، یعنې عام قبایلي کې. بیا په ټوله په پښتونخوا کې هلته هم تقریبا زما تر هدف په الفاظو کې یو مخکې ساعتو دغه شتوالی وي، هغه به وي دغه ډول، یعنې چې اوښانو بار بوري موږ ورۍ ورته وي، دوی بار ورته وي، لکه تاسو چې بار ورته وایي که نه، یا بارونه ژاړل که نه. دا هر چېرې تقریبا په ټوله پښتونخوا کې یو، دا نه چې په قبایلي هغه پښتونخوا کې یا په دغه پښتونخوا کې یا په افغانستان کې.
په غزنی ولایت او شاوخوا سیمو کې بیا هم د دې متل په اړه لیکوال او شاعر غنی خان غالب راته وویل.
ټول پښتانه لیکوالان او پکورستان او د پوهان یو نظر دی او دا یې د پښتون سیمې یوه د پښتون قام یوه غټه اصلي یو غټه زیږنده بلل ده او د ټولو سیمو د کلتور او د پوهان ښکارندوی او د دې مسلو کېږي. خو دا ډول متل لکه څنګه چې دا هر متل د پښتون د قام د کلتور د کلتور د چوپي د هغې سیمې هغه کوم اقتصادي یا کوم کار او کسب چې دوی په هدف څرګندونه کوي. خو دا څنګه چې عربي ادب پوهان وایي چې د پښتون په قام کې تر موږ زیات کوم خپلواکي چې اګر دې ټول په متاس خواړه هغه وخت دوی په لیکنې بله نه درلودل. دا متلونه وو چې د یوې سیمې د بلې سیمې د ښکارندوی معلومه کوله. اوس لکه چې دې متل چې دا نن زموږ موضوع ده چې اوښان نه ژاړي بارو نه ژاړي د دې متل مفهوم دومره سرچپه ده چې ډېر به هم ولس ډېر هم حتی ډېر وروسته خصه مهم نه پرې پوهېږي. بل دا چې هغې سیمې یا کومې سیمې کې چې زپخوا زموږ د سیمې یا زموږ د وطن پښتانه نورو پر پښتانه وخت د دې د اقتصاد د دې د راکړې ورکړې یا د ښاري ټولو د ورځانه هغه یو تجارتي وسیله وه. نو په دې شکې دا بارونه راوړل او دا کار بیا کول نو دا معنا دا مطلب د دې دې زموږ د دې د حالو یا د دې وسایلو څرګندونه کوي. او زه دا به څه مطلب چې زموږ په سیمه کې کارول کېږي نه دا مطلب زموږ په سیمه کې یادونه کوي. په سیمه کې د دې مطلب د راقص بل ډول کارول کېږي یعنې دا معنا چې وښانه ځاړي بارونه ځاړي نو ورته کې تاسو یو سړی چې ځاړي تر منځ سترګې کېږي د دې مطلب په سیمه کې دا کارول کېږي. او بل ګام وایي چې وښانه ځاړي چې دا وخت تر ځوړند په لوړه ختي دې له کول تر ځوړند په لوړه ختي یعنې تر هغه وار یا تر شوار کولو تر اوسه ښه روان دي. او دوم په مطلب چې دا هم کارول کېږي له سیمه کې په دې ډول په دې معنا کې وایي لکه وخت تر خالي شه یا تر څه شه په بارو غلو خوشحاله یې.
له ډیری نورو متلونو سره یاد متل هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهاني داسې منظم کړی. په مزلونو ورځ ستړي سوې شپې سپینې د کاروان غبار پټ کړی رباتونه یا څاروان په زړه کافر یا انصاف نسته اوښان نه ژاړي لا ژاړي بارونه د خبرونی په پای کې د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه بیا هم په کوټه په هنتون کې د پښتو څانګې په خوانی مشر ډاکټر نصر الله وزیر داسې وویل.
یعنی دې کې اصل مقصد بوج دی او وزن دی. دا واری واری چې په اوس اچول شوی دی بوج په واری باندې نه دی. بوج وړل یا دا واری اخیستل دا خو د اوس کار دی. یعنی اوس دا بار اخلي او وړي او دا وزن هر څوک دروند دی اوس ورته خپه نه دی. اوس هیڅ شرط نه پکې وي خو دا واری چې دی یا واری چې دی هغه لکه په عام انساني ژوند کې که د دې اطلاق وسي یعنی پښتانه چې ورته وایي یو چا سره مخامخ چې ناست وي ول سړی اوس نه ژاړي واري ژاړي. یعنی دغه دغه چې ده بوج چې دی په تا نه دی او ته ورته ژاړې. یعنی اصل بوج خو ما دی یا په پلاني دی او دا بل سړی چې دغه څه وي بانې څه وي یا یو خوا بل خوا کیسې څه وي یا ځان سره شوروي دی خو هاخوا مقصد یې دا دی چې دا بوج په تا نه دی او په کار خو دا وه چې اوښان یا اوښ ژړلي وایي یا اوس مسوسه کړی اوس یې اوښ د دې بار هېڅ دغه نه کوي چوت نه وایي او واري چې دی هغه ورته ژاړي. دا اصل کې لکه په پښتو کې چې موږ ورته وایي داسې سړی وي چې هغه سډل وي هغه د هغه دپاره وي چې هغه له کاره ځان پټوي یا کار کولو ته اماده نه وي یا داسې د هغو د کمزوره جفنده غوندې وي چې د کار ته ډېر اماده نه وي د هغه دپاره هغه شوی دي چې یعنې له کاره ځان باسي له کاره ځان کاږي د هغه دپاره یعنې اوښانو نه ژړل ورۍ وژړل یعنې کله کله دا م ورته وي چې ودې ته دغه شوي دي یعنې دا اوس که ما واخلې دا اوس مې چې یو چې ورلم چېرته به مې غورځوي څه به راباندې کوي یعنې د مخه له ځان سره سرتونه وسوسې اخیستې دي او دا دغه یې نه ده چې دا کار زما دی که نه دی.
سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
طارق قرقزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو